چې بریم دا سجر رو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کوم لمړی هم خبرونه تاکل شپ دې چې د طالبانو پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران سبا په کابل کې سره وګوري. د پاکستان جیو نیوز د راپور له مخې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر امرسچل سفی اعظم اسحاق دار به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژې د پراختیا په لارو چارو بحث وکړي. د اګست په پیل کې ټاکل شوی وه چې امیر خان متقی په دې درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر وکړي، خو هغه مهال دا غونډه وروسته له دې لغوه شوه چې څرګنده شوه چې ملګرو ملتونو متقی ته چې نوم یې د بندیزونو په لیست کې دی د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د دوشنبې پروسو ویل چې د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د عینک د مسو د کان د اکتشاف او استخراج تړون د 1500 نورو کلونو په مخه تمدید کړ. په دې ډول د دې کان تړون تر 1540 کلونو پورې وغځول شو. د وزارت ویاند همایون افغان په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تړون د تمدیدېدو سره په شرایطو کې څه بدلون نه دی راغلی. دا پروژه ولس کاله مخکې د ام سی سی په نوم یو چینایي شرکت ته سپارل شوې وه، خو تر دې دمه د دې کان د استخراج په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې 211 افغانان چې جرمني یې د کډوالو په توګه د منلو ژمنه کړې وه په زور له پاکستان څخه افغانستان ته شړل شوي دي. د دې وزارت یو ویان پرون په برلین کې وویل چې 450 افغانان په پاکستان کې نیول شوي او د شړلو له خطر سره مخامخ دي. جرمني ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي تر څو ډاډ ترلاسه شي چې دا کسان د خپلې خاورې څخه نه ایستل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې 245 افغانان چې د پاکستاني پولیسو لخوا په کمپونو کې ځای پر ځای شوي وو د دې هڅو په پایله کې خوشي شوي دي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني لسګونه زره افغانان ومنل او اوس هم شاوخوا 2000 افغانان په پاکستان کې ژوند کوي چې جرمني ته د داخلي دښمنۍ ترلاسه کړي دي. د ناتو عمومي منشي مارفوټا وایي د اوکراین لپاره د داسې امنیتي تصمیمونو د برخې بحثونه روان دي لکه د ناتو غړو هیوادونو چې ترلاسه کړي دي. ښاغلی روټا په سپینه ماڼۍ کې د دوشنبې په ورځ د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ترامپ، د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي مشرانو سره تر غونډې وروسته فاکس نیوز ته وویل چې واشنګټن د اوکراین لپاره په امنیتي تصمیمونو کې لیوالتیا ښودلې ده چې د ناتو د 5مې مادې په څیر به وي. روټا زیاته کړه په هغه څه چې بحث روان دی د ناتو غړیتوب نه دی، خو د ناتو د غړو هیوادو په څیر به دا تصمیم ورکول کیږي چې 5مه ماده یې روښانه وي، یعنې د ناتو پر یو غړي برید د ناتو پر ټولو هیوادونو د برید په معنا دی. زلنسکي تر دې مخکې د ناتو تړون د 5مې مادې پر اساس له لویدیځ څخه د مرستې د تصمیمونو غوښتنه کړې وه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، که له احترامات می قبول کئ قدر منو فروز د کوم کو زبرشتغه فار یو زربی هم تاسو ټول ته شرق واس باندې نن ورځی درسی موضوع ته لمندم چې تاسو ټول درنه او قدر منز د کوم کې برترو غو جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې بم پتنوي رونا ګل لیست د کوم کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځی جغرافي مضمون او وم ټولګي کتاب دریم لوستئ نه لمندم د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خو جو ګل لیست د کوم کو یو زربی هم یادونه کوم مختل دین چې تاسو لوست پیل کان تاسو ټول درنه زکون کې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن ورځې لوست په دقت سره ولولي او د لوست مهم نکات په خپل نوٹ کتابچو کې له خپل ځانو سره نوٹ کړئ. خو جو ګل لیست کون کو وسام د لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې دریم لوست د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې دي. صفحه په کتاب کې له نن نسیمې څخه پیل به تر 22مې صفحې پرې قدر منو. خو جو زکون کو زموږ تاسو د نن ورځې د لوست مهم اهداف یې هم هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث لرو عبارت دی. لومړی د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې، دویم د ځمکې انتقالي حرکت. دا هغه دوه مهم موضوعګانې دي کله مونږ زده کوون کو چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو او اړوند به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو تاسو د ټولو کله مونږ زده کوون کو د توجه په هیله هم هیله مند یم چې یو څه زده کړئ. موږ او قدر منو زده کوونکو مخکې له دې نه چې موږ او تاسو لوست پیل کړو، لومړی موږ او تاسو په لوست کې څه لرو؟ ولو چې د ځمکې وضعي حرکت او د هغه پایلې څه ته وایي. آیا کله هم تاسو په دې اړوند فکر کړی دی چې د ځمکې وضعي حرکت څخه موږ او تاسو څه نتیجه لاسته راوړو او د هغه څخه څه رامنځته کیږي؟ کله مو هم داسې یو سوال په ذهن کې راګرځېدلی وي؟ که چیرې دغسې یو سوال ستاسو په ذهن کې راګرځېدلی وي، درنو زده کوونکو راځو د دې سوال ځواب پیدا کړو. خوږ او قدر منو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی په خپله د ځمکې د شکل له جوړښت له مخې څخه ځمکه دوه ډوله مهم حرکتونه سرته رسوي، چې یو حرکت یې په خپله د وضعي حرکت په نامه سره یادیږي او دویم حرکت یې په خپله د ځمکې د انتقالي حرکت په نامه سره یادیږي. د ځمکې وضعي حرکت په خپله په 24 ساعتونو کې د خپل محور پر چاپیره ډول سره په یو بشپړه دوره چې کله دی تیرې کړي، دغه کله چې یو بشپړه دوره دی تیرې کړي، دغه حرکت ته موږ او تاسو د ځمکې وضعي حرکت ویلی سو، چې دا په خپله د ځمکې وضعي حرکت له چې جو څخه چې موږ او تاسو ته په لاس راځي، هغه خپل شپه او ورځ رامنځته کیږي، چې دغه د شپې او ورځې رامنځته کېدل څخه موږ او تاسو دا نتیجه ترلاسه کوو چې ځمکې یو ډول وضعي حرکت سرته رسولی دي. همدارنګه درنو زده کوونکو، لمر تل په یو طول البلد کې د ختلو په حالت کې او په بل مخالف طول البلد کې د لویدلو په حالت کې وي، نو ځکه دغه ټول طول البلدونو کې شپه او ورځ په پرله پسې ډول سره رامنځته کیږي. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې دغه کوم شکل چې دی، د ځمکې کره چې ده په خپله د ترول بلدونو 360 درجې لري، چې دغه 360 درجې د 24 ساعتونو په جریان کې د وخت لمر د وړانګو د مخه څخه تیریږي، چې په دغه ډول سره موږ او تاسو داسې ویلی سو چې په یو ساعت کې د لمر وړانګې له دې د مخه څخه چې کله تیر شي، نو د ترول بلد درجې 15 درجو ته رسیږي. که چیرې موږ او تاسو خلاص هم ډول سره ووایو چې دغه د ځمکې د ترول بلد ټول 360 درجې موږ تقسیم 24 ساعتونو کې کو، نو دا په مساوي شي 15 سره، نو په 15 درجو سره د شش کېږي مساوي کېږي. دغه طول البلدونه یو درجه په 4 دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، یعنی په 4 دقیقو کې د دې یو درجه د لمر د مخې څخه مکمل یو درجه چې دی چرګي د په 4 دقیقو کې سرته رسوي. نو لومړی ختیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي، او وروسته د هغه څخه لویدیځ طول البلدونه د لمر له مخې څخه تیریږي. نو ځکه موږ داسې ویلی سو چې د ختیځ طول البلدونه وخت نسبت لویدیځ طول البلدونه ته ناوخته وي. که چیرې خلاص ډول سره خواږه زده کوونکو، زه تاسو ته یو مثال درکمه. که چیرې موږ او تاسو د کابل ښار او همدارنګه د دې ترڅنګ د مکې معظمې ښار په نظر کې ونیسو، د دې دوو وختونو معلوم کو، د کابل ښار دغه کوم ختیځ طول البلدونه چې دي په 90 درجو کې پراته دي، او د مکې معظمې ښار کوم ختیځ طول البلدونه چې دي هغه په خپله په 24 درجو کې پراته دي. نو د دې دوو د وخت توپیر که چیرې موږ او تاسو معلومو، د دې د معلومولو لپاره ډېر ساده او اسانه دي. لومړی دی په خپل چې دی د دې دوه وختونو ترمنځ توپیر چې دی 1745 د کې، دغه 1745 د کې موږ او تاسو څنګه لاسته راوړو؟ مخکې ما تاسو ټول درنو زده کوونکو ته یادونه وکړه چې د کابل ښار د ختیځ طول البلدونه چې دی په خپل 90 درجې دی، دغه 90 درجې موږ او تاسو را اخلو منفي کوي د 30 درجې څخه، د مکه مازمی ختیځ طول البلدونه څوبه 30 ما، نو موږ او تاسو د 90 څخه 30 منفي کوو. کله چې موږ دا منفي کړو، نو دا په مساوي سي په 90 سره. کله چې دا په 90 سره مساوي سي، تاسو اوس هم ټول درنه زده کوئ، کولی شئ ماشین حساب را واخلی، هم دا سي د خپل ځانو سره هم دا اوس د 30 ضرب دي، 90 را واخلی، د 90 څخه 30 منفي کړئ. ته کله چې تاسو 30 منفي کړئ، نو تاسو ته به 90 عدد په لاس راځي. بیا ورسته را ولاړ سي دغه 90 منفي کړئ د څلور څخه، موږ تاسو مخکې ولوستله دغه څلور موږ او تاسو څنګه وویل، موږ ول یو درجه چې ده په څلور دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي. نو دلته چې په څلور دقیقو کې یو درجه د لمر له مخې څخه تیریږي، نو موږ دار اخلو 90 درجه په څلور کې ضربو. کله چې په څلور کې ضرب کړل، نو دا به مساوي سي په 1/14 سره. دغه 1/14 موږ او تاسو اوس کوو د چې څخه منفي کوو، د 80 درجو څخه منفي کوو. کله چې موږ د 80 درجو څخه منفي کړل، یو دقیقه په خپل څو ثانیه 80 انسانیه د نورو د شپېتو ثانیو څخه چې مکله دا منفي کړو، نو دا به مساوي سي 1/15 دقیقې، یعنی یو د یو ساعت او 15 دقیقې موږ چې د کابل او د مکې مازمې د ښار ترمنځ توپیر دی. نو په دې ډول سره موږ ویلی شو د کابل وخت د غرمې نه وروسته 1 او 15 دقیقې چې وي، نو په دا وخت کې د مکې مازمې وخت به د غرمې 12 بجې اوسېږي. انشاءالله چې تاسو ټول درنه زده کوونکي اوس په دې باندې پوسیو اوسېږي. همدارنګه درنو زکونکو کچیر موږ او تاسو همیشه غواړو چې د یو سیمې وخت پیدا کړو، نو موږ او تاسو کولی سو د نقشې څخه په استفاده هغه سیمې تلول بلدونه پیدا کړو او وروسته د هغه څخه د هغې درجو ترمنځ توپیرونه پیدا کړو. نو د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د ښارونو ترمنځ کوم وختونه چې دي د هغوی پرتله پیدا کړو. څرنګه چې هره درجه په څلورو دقیقو کې د لمر له مخې څخه تیریږي، نو په همدا اساس سره موږ او تاسو ټوله ویلی سو چې په هغو څلورو دقیقو کې موږ او تاسو د ششکو ضربه ووایو. کله چې مو ضرب کړل، نو په دې توګه سره موږ تاسو کولی سو چې د دوو مختلفو سیمو، د دوو مختلفو ښارونو، د دوو مختلفو هیوادونو ترمنځ د وخت توپیر پیدا کړو. انشاءالله چې درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوه سي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د ځمکې انتقالي حرکت لولو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده. د ځمکې انتقالي حرکت څه ته وایي؟ آیا پوهېږي چې د کال څلور فصلونه د ځمکې د کوم حرکت په پایله کې رامنځته کیږي او څرنګه رامنځته کیږي؟ خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې انتقالي حرکت پخپله د لمر پر چاپېره ترسره کیږي، یعنې د لمر پر شاوخوا باندې سرته رسول کیږي او دغه حرکت چې دی دوامداره په عمومي ډول سره دا پخپله د مدار پر مخ باندې په بیزیبي ډول سره سرته رسول کیږي، یعنی بیزیبي شکل سره، کوروي شکل سره، نه نه هم د دایروي شکل سره، په بیزیبي شکل سره دی سرته رسول کیږي. او د لمر بیزیبي یو محراک چې ښکاري دی پخپل ځان کې ځای پر ځای کړی دی. نو له دې کبله څخه د ځمکې واټن له لمر څخه په دوبي او ژمي کې توپیر لري. نږدې واټن د دې د چې دی پخپله 1.5 میلیونه کیلومتر دی او ډېر لیري واټن چې دی هغه پخپله 1.25 میلیونه کیلومتر دی. نو په دې اساس سره موږ او تاسو ویلی سو چې د ځمکې حرکت پر مدار باندې په یوه ثانیه کې د 10 کیلومترو په چټکوالي سره ترسره کیږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، دغه پسرلی کې چې کله د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولیکیږي، نو په هغه وخت کې د وري پر لومړۍ نیټه باندې دغه لمر وړانګې رامنځته کیږي، یعنی څلور فصلونه چې دي پخپله دغه څلور فصلونه چې رامنځته کیږي دې ته موږ او تاسو چې شوی د ځمکې انتقالي حرکت ویلی سو. پسرلی چې دي پخپله د حمل د میاشتې، یا هم موږ او تاسو د اوري میاشت ورته ویلی سو، پخپله د پسرلی د حمل د میاشتې یا هم د اوري د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې رامنځته کیږي. نو په دې وخت کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود لګیږي او همدارنګه د دوبي فصل چې دی پخپله چې موږ او تاسو د دوبي موسم ورته ویلی سو، چې دغه موسم پخپله د چنګاښ د میاشتې یا هم موږ او تاسو د سرطان د میاشتې یادونه هم ورته کولی سو، چې د سرطان یا هم د چنګاښ د میاشتې پر لومړۍ نیټه باندې د دوبي فصل رامنځته کیږي، چې دغه وخت کې د لمر وړانګې د سرطان پر دایرې باندې عمود ډول سره ورېږي او د سرطان پر دایرې باندې په عمودي شکل سره او همدارنګه د میزان د پر لومړۍ نیټه باندې یا هم د تلې پر لومړۍ نیټه باندې زموږ او ستاسو د منی موسم رامنځته کیږي، چې د منی موسم نه هم ډېره زیاته هوا یې توده وي او نه هم هوا یې ډېره زیاته یخه وي، یعنی معتدله هوا وي. په دغه فصل کې د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي، نو دلته د میزان پر لومړۍ نیټه باندې د منی موسم رامنځته کیږي. او همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د دلوی په لومړۍ نیټه باندې چې موږ تاسو د جدي نیټه ورته ویلی سو، په دې په لومړۍ کې د ژمي فصل رامنځته کیږي یا هم د ژمي موسم رامنځته کیږي، چې په دې برخه کې د لمر وړانګې د جدي پر دایرې باندې په عمود شکل سره ورېږي. نو دلته دغه څلور فصلونه رامنځته کیږي، یعنی کله چې دغه فصلونه رامنځته کیږي دلته دغه د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې په عمود شکل سره ورېږي. خو یوازې د جدي په میاشت کې د لمر وړانګې چې دي پخپله پر دایرې باندې چې کله لګیږي، دا پخپله د جدي هم د مرغومي پر لومړۍ نیټه باندې د ژمي پر فصل باندې د چش کیږي، د لمر وړانګې پر جدي باندې ورېږي. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، موږ او تاسو کچیرې د دې توپیرونو ته وګورو، د سرطان او جدي کشو ترمنځ دغه د لمر وړانګو تګ او راتګ چې دی پخپله د 12 میاشتو په جریان کې ترسره کیږي، چې د دغو 12 میاشتو په جریان کې موږ او تاسو ویلی سو چې په منځني ارض البلدونو کې څلور فصلونه رامنځته کیږي یا هم څلور موسمونه رامنځته کیږي، چې دغه څلور موسمونه چې دی پخپله یو د پسرلی موسم په نامه سره یادیږي، بل د دوبي موسم په نامه سره یادیږي، بل د منی موسم او بل هم د ژمي موسم په نامه سره یادیږي، چې دا موږ او تاسو په دقیق او روښانه ډول سره لیدلی سو. چې پسرلی موسم کې هوا ډېره تر تازه او پاکه او شفاف وي، په هغه وخت کې ګلان غوړیږي او نوي موسم سره هوا تبدیلیږي. همدارنګه د دوبي موسم کې، کله چې د دوبي موسم د لمر وړانګې د استوا پر کشه باندې عمود ولیکیږي، نو په دغه وخت کې د دوبي موسم رامنځته کیږي، چې په دغه وخت کې د چنګاښ میاشت یا هم د سرطان میاشت نه په دغه وخت کې هوا یو ډول ګرمه کیږي، ورو ورو د تودوخې درجه زیاتیږي. نو دته موږ او تاسو د دوبي د موسم سره مخامخ کیږو چې د دوبي موسم په خپله د چنګاښ د لومړۍ په نیټه باندې رامنځته کیږي، او همدارنګه د منی موسم چې په دغه وخت کې ګلان رژیږي. همدارنګه دا هغه موسم دی کوم کې چې کوم فصلونه کوم شان وي، په هغه کې دغه د منی په موسم کې هوا یو ډول معتدله وي، نه ډیره زیاته یخه وي او نه هم ډیره زیاته ګرمه وي. یعنی په دې وخت کې موږ او تاسو ویلی شو چې په کندهار کې د انار موسم وي یا هم په هر څه کې د دې موسم په تبدیلېدو سره موږ او تاسو ته څه کیږي معلومیږي. او همدارنګه د جدي میاشتې پر لومړۍ نیټه چې موږ او تاسو د تل نیټه هم ورته ویلی شو، په دغه وخت کې موږ او تاسو ژمي موسم رامنځته کیږي چې د ژمي په موسم کې هوا ډیره زیاته یخه وي او د یخ موسم وي. نو دلته موږ او تاسو د دغو موسمونو په تبدیل سره موږ او تاسو په دې سره په واضح ډول سره پوهیږو چې دغه د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. د ځمکې وضعي حرکت موږ په څه سره پوهیدلو؟ د ځمکې وضعي حرکت چې و هغه خپله د شپې او ورځې راتګ و، چې دلته موږ او تاسو پوهیدلو چې ځمکه وضعي حرکت سرته رسي، خو انتقالي حرکت به په دې ډول سره دي چې موسم تغیر کوي، یعنی پسرلی، دوبی، منی او ژمی راځي. نو دلته موږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې د ځمکې وضعي حرکت د شپې او ورځې تغیر ته ویل کیږي، او د ځمکې انتقالي حرکت چې دي په خپله د موسمونو ترمنځ توپیر دي، یعنی یو ځل پسرلی وي، بیا دوبی وي، بیا منی او بیا ژمی وي. نو دې ته د ځمکې انتقالي حرکت ویل کیږي. هیله من ده درنو زده کوونکو تر دې دم پرې پوسي واوسېږي او یو څه مخستې واوسېږي. اوس هم راځو درنو زده کوونکو د لوست راتلونکې برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو پوښتنې لرو. تاسو ټول درنه زده کوونکي به همدا پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوئ، او وروسته به هرې پوښتنې ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایاست. راځو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لومړنۍ پوښتنه: د ارکتیک دایره د ځمکې په کومه برخه کې موقعیت لري؟ دوم، د سرطان دایره څه اهمیت لري؟ دریم، د پسرلي اعتدل څه دی؟ او څلورم، د دوبي لمریز انقلاب څه وخت رامنځته کیږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکي په همدغو پوښتنو ته ځواب وایاست. نور نو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. له منځ یې په یو څه پوسي واوسېږي تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، له احترامات مې قبول کړئ. قدر منو وګړو، زه کوم کو زبرش نوم فار یو زلمه هم تاسو ټول ته شراغ واسمم. د اتم ټولګي جغرافي مضمون درې بلسته. هله من دریم چې تاسو ټول قدر منو وګړو لیست کوم کې برات روغ جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامې وبم پتن می تر نو زه کوم کو د چیز مرسته سو د نن ورځې لوست درې بلسته. هله د چیرې تیر ورځې لوستنه وبم پراو د کیک ټاور سره زکړی وو سړي او نو ویلوسته اماده کې ولري. قدر منو زه کوم کو زمرا تاسو د نن ورځې نو ویلوست درې بلسته چې د اروپا له سم کوی هم بهیر په حق له سپوهیږي. کتاب صفحه له در لسمینه پیل به تر شلمې سپې پری. هم درنګ قدر منو غل لیست کون کوز مرسته ست درن رزی د لوس درسي اهداف عبارت دی. لمړی ته اروپا د سمندرګي یعنی بهیر په حق له سپوهیږي. دو، د اروپا د لوی وچی د خلیجونو په حق له سپوهیږي. دریم، د اروپا له وچه څنګه اقلیم لري. دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوس کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غل لیست کون کو د پرته او جوړ د کټ په لای ما هله د چې د لوستر پای پر رسره ملتیا او پی او یو سز دکې. قدر منو غل لیست کون کو د لوست په پای په شو بو کې مراو تاسو د اروپا د سمندرګي هم په هیرو په حق لسه په هیږي معلومات لسته راوړو. د کسرنګ چې مراو تاسو ټول په هیرو ورستله آسیا څخه اروپا لای وچ د چې نن ورځ به مراو تاسو په لوست کې معلومات تر لاسه کړو. قدر منو غل لیست کون کو د اروپا د لوی وچ ډیر لوی سمندرګي شې دی. د مدیترانای سمندرګي دی چې د خپل ځانګړي موقعیت لامله پر د درې لوی وچو آسیا، اروپا او افریقا ترمنځ موقعیت لري. یعنی مدیترانای سمندرګي یو له هغو سمندرګي له جملو څخه شمیرل کیږي کوم چې ډیر زیات ځانګړي موقعیت لري، چې په دې کې د دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري، چې د هغو له جملو څخه په خپله آسیا لویه وچه ده، اروپا لویه وچه او افریقا لویه وچه ده، چې دوی دریو لویو وچو ترمنځ موقعیت لري. ټول کال درنو زده کوونکو د بیړیو چلولو وړ دي، او د سویس کانال په کیندلو سره د دې سمندرګي د اتلانتیک سمندر، د هند له سمندر سره نښلوي، او د نړۍ د سویس سوداګریزو مالونو ډیره برخه له دې لارې سره لیږدول کیږي. هم چې نن د دې تر څنګ درنو غوړلې سکونکو د جبل تاریخ لږې وجې ابناوي د مدیترانۍ سمندرګي د اتلانتیک له سمندر سره نښلوي، او یو د بل سره ورته ارتباط ورکوي. د دې ترڅنګ درنو قدرمنو زده کوونکو د مدیترانهي سمندرګي غاړې ډېرې وتلې او ننوتلې دي. هینې د دې غاړې چې دي وتلې او ننوتلې دي، یوې خوا څخه شته ننوتلې دي او له بلې خوا څخه وتلې دي، چې د دې سمندرګي ټول ټاپو ټاپوګان او ټاپو وزمې په بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. یعنې دغه سمندرګي چې دي پر څو بېلابېلو برخو باندې ویشل شوي دي. دې ټاپوګانې یا هم کومې ټاپو وزمې چې دي په مختلفو برخو سره تقسیم شوي دي، او هر یوې د بېل سمندرګي په نامه سره یې دي. دې هره برخه چې ده په مختلف نومونو سره یادول شوې ده، لکه درنو زده کوونکو د اندراتیک برخه چې ده، د ترنین برخه ده، د اژا او د سینور سمندرګي دي چې د دارل دانیل په نامه سره یې منځنی شکل اوږده ابنه یې، د مدیترانهي سمندرګي، د مرمره کوچني سمندرګي او د باسپورس ابنا، د مرمر د مرمره سمندرګي له تور سمندرګي سره نښلوي چې ځانګړي اقتصادي او ستراتیژیک ارزښت لري، او دا د اروپا لویې وچې لپاره یو له اقتصادي ارزښت لرونکو سمندرګیو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، په دې برخه کې موږ او تاسو لولو چې د انګلستان او فرانسې د هېوادونو ترمنځ د مانشین سمندرګي یا هم د انګلیش چینل پروت دی، چې د لویدیځ او جنوبي اروپا او د افریقا د لویې وچې ترمنځ د وړلو او راوړلو لویه لاره جوړه کړې ده. یعنې هغه سوداګریز مالونه یا هم هغه تولیدات چې هغه صادرات او واردات چې دي، د دغو ترمنځ لاره برابر کړې ده، چې تر څو دغه مانشین سمندرګي چې دي د لویدیځې او جنوبي اروپا او افریقا د لویې وچې ترمنځ یې د وړلو او راوړلو لویه لاره چمتو کړې ده. دغه مانشین د سمندرګي په شمال کې درنو زده کوونکو د شمالي سمندرګي پروت دی، چې د اتلانتیک د سمندر یوه برخه ګڼل کېږي. ژورتیا یې درنو زده کوونکو لږ او د لږ ده، یعنی د دې ژورتیا چې ده چې څومره ژور دي، د دې ژورتیا چې ده په کم اندازه سره ده، مګر د کبانو د ښکار، د بیړیو چلولو او د نفتو او طبیعي ګاز د رایستنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی، او په دې چاپریال کې ترې په پوره توګه استفاده کېږي. هم چې نن خوږه وګړلې زده کوونکو، د دې ترڅنګ بل چې دی د ناروې سمندرګي هم لږ ژورتیا لري، یعنی ژورتیا یې زیاته نه ده، په زیاته کچه سره نه ده، ژورتیا یې لږ ده، خو مګر د کبانو د روزنې لپاره یې ښه چاپریال چمتو کړی دی، او د بلانتیک سمندرګي د سکاندینیویا د چاپو وزمې په ختیځ او جنوب کې موقعیت لري، او د بیړیو چلولو وړ دی. یعنې په دې کې بیړۍ، د بیړیو څخه مطلب زموږ ستاسو د کښتۍ دي، کوم چې په سمندر کې خلک ترې استفاده کوي. د اروپا شمالي سمندرګي لکه د بارنتانس سره لدې چې د شمالي منجمعیت سمندرګي ته نږدې پروت دی، یا هم موقعیت لري، د کال په اوږدو کې کنګل وي، یعنی یخ وي، یخ شکل لري، خو د ګلف استریم د تود بهیر له عمله څخه دغه کوم تودوالي بهیر چې ورباندې راځي، له دې عمل څخه د بیړیو چړولو وړ دی. په ناروې کې درنو زده کوونکو، د تندرهیم دی او برګین دی بندرونه دی، چې او د دې ترڅنګ د روسیې ارخانګنستک بندر دی، چې په دې حوزه کې یوازې د بیړیو چلولو بندر دی، او دغه د یادولو وړ دی ځکه چې دا په دغه برخه کې له مهمو بندرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د بهیرو یا هم سمندرګیو په حق له معلومات لاسته راوړل، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو په حق له معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ او تاسو خلیج پیژنو، چې خلیج څه ته وایي. په تیر لوست کې موږ او تاسو جهیلونه وپیژندل، په دې لوست کې به موږ او تاسو خلیج وپیژنو. خو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو چې جهیلونه هغه ولاړ اوبو ته ویل کېږي کوم چې څلورو خواوو ته یې وچه اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کېږي. خو برعلاوه خلیج به هغه ولاړ اوبو ته ویل کېږي چې دروی خواوو ته وچه اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. نو ویلی سو چې د اروپا د لویې وچې ځانګړي موقعیت لرلو سره، چې اروپا ځانګړي موقعیت لري، د شمالي کنګل سمندر، د اتلانتیک سمندر او د مدیتراني سمندرګي ترمنځ د ترپوزمې په بڼه د بلانتیک سمندرګي موقعیت د وچې په دننه کې ډېر خلیجونه ترمنځ راتګ سبب شوی دی، او په دغه لویه وچه کې زیات شمېر خلیجونه موجود دي، چې خلیج موږ تاسو وپیژندئ چې دریو خواوو ته یې وچې اوسېږي او منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کېږي. خوشحال قدر منو زده کوونکو، لویو او ژورو خلیجونو د بندرونو جوړونې ته طبیعي ښه شرایط برابر کړي دي، ځکه له همدې لارې بیړۍ چلولو ساحلو ته نږدې کېږي او له سمندري قوې څپو څخه ژغورل کېږي، چې دغه برخه کې ډېر زیات مهم ارزښت لري. د بارولو او خالی کولو لپاره پر وخت لري او په لنګر اچولو کې اسانتیاوی رامنځته کوي. یعنی کله چې کوم سوداګر چې دی کوم صادرات او واردات چې دی د یو هیواد څخه بل هیواد ته انتقالوي، له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقالوي، نو دغه خلیجونه د ښه کوالټي لري او په هغه کې د ښه اسانتیا برابر کړی دی کولای شي چې بار په اسانتیا سره خالی کړي او همچنان بیرته دغه کوم بار چې دی په دغه کښتۍ کې ږدي بیرته په اسانۍ سره اېښولی شي. هغه ساحلي هیوادونه چې د ډول شرایط ولري درنو زده کوونکو په طبیعي توګه له اضافي لګښتونو پرته د بندرونو جوړونو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. یعنې دوی دې ته مجبور نه دي چې دوی نور بندرونه جوړ کړي، ځکه دوی خپل ځانو ته بندرونه لري. خو هغه ساحلي هیوادونه چې دا ډول خلیجونه ښه شرایط نه لري د بندر جوړونې لپاره ډېر لګښتونو ته اړتیا لري او دوی مجبور مکلف دي تر څو لګښت وکړي او دا ډول بندرونه جوړ کړي. د دې ترڅنګ قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د اروپا د صنعتي هیوادونو د پرمختګ یو علت هم نړیوالو اوبو ته لاسرسی او د بیړیو چلولو بې شمېره خلیجونو موجودیت دی. یعنې په اروپا لویو وچه کې کوم صنعتي پرمختګ چې راغلی دی، د دې یوازنی یو علت چې دی هغه دا دی چې دوی زیات شمېر خلیجونه لري او دوی اوبو ته لاسرسی لري. نو په همدې عمله څخه د اروپا لویو وچه د صنعتي هیوادونو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې په دې برخه کې ستر پرمختګ کړی دی. له هغې لارې کولی شي چې له سلو څخه زیاتې ساحلي هیوادونو سره سوداګریزې اړیکې ټینګې کړي. یعنې د خلیجونو له لارې څخه دوی کولی شي چې له سلو څخه زیات شمېر هیوادونو نورو سره اړیکه ټینګه کړي، د هغوی سره ارتباط ولري. کوچني خلیجونه هم ډېر خوراکي مواد او لوژو ژور او نسبتا آرام اوبو په درلودلو سره د سمندر ډول ډول ژوو د روزنې لپاره ښه شرایط برابر کړي دي او په دې کې بېلابېل حیوانات روزل کېږي. له همدې کبله څخه درنو زده کوونکو، د خلیجونو د کبانو د ښکار او تر اوبو لاندې د ځمکې یا هم د کاني زیرمو د پلټنو لپاره په ځانګړي ډول د نیپتو او طبیعي ګازونو له پلو ډېر زیات ارزښت لري، خو د لویو بیړیو د چلونې لپاره ورڅخه ګټه نه اخیستل کېږي، ځکه دوی ساحه چې ده کمه ده. نو خو ژوګلالي زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د خلیجونو د په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ او تاسو د اروپا د لویې وچې د اقلیم په هکله معلومات لاسته راوړو. خو ژو قدرمنو زده کوونکو، د اروپا لویې وچې اقلیم په څو علتونو د هغې وچې په پرتله چې په ورته جغرافي ارض البلدونو کې موقعیت لري معتدل دي. یعنې په دغه اروپا لویې وچې کوم اقلیم چې دي، زیات شمېر علتونو په پرتله چې نور هیوادونه هم په دغه لویې وچې کې موقعیت لري، د هغو نورو ټول جغرافي ارض البلدونو د موقعیت په پرتله سره د دې اقلیم چې دي معتدل، یعنې نه هم یخ دي او نه هم ګرم دي. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو، وچ او تاوده بارانونه او په ختیځه برخه کې زیات تیز بارانونه نه پکښې لیدل کېږي، یعنې زیاته کچه سره اورښت نه پکښې لیدل کېږي. دغه اورښت چې دي په معتدله بڼه سره وي. د اروپا د لویې وچې په معتدله سیمه کې موقعیت لري، چې مخکې هم ورته تاسو وویل چې معتدله سیمه څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی، چې نه ګرمې وي او نه هم یخ وي. نو اروپا لویې وچې یا هم د اروپا برازیم چې دی په خپله په معتدله سیمه کې موقعیت لري او لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. یعنی زیاته برخه شې ده په خپله په معتدله سیمه کې ده، خو لږ برخه یې په قطبي سیمه کې پرته ده. د دې وچې دریو خواوو، یعنی شمال، جنوب او لویدیز خواوو اوبو چاپیره شوې ده. یعنی د دریو خواوو څخه دغه لویه وچه په اوبو نمبر شاوخوا سره راچاپیره شوې ده، خو یوه خوا چې ده پر وچ پورې مربوطه. له دې امله څخه درنو زده کوونکو، ټول اروپا د پرا مربوطې یا هم لندبلې هوا څخه اغېزمنه کېږي. دا چې د دې درې خواوې چې دي اوبو نیولې دي، نو هم دا لامید ګرځېدلې دي درنو زده کوونکو چې دغه لویه وچه د لندبلې هوا لرونکي لویو وچو له جملو څخه شمېره کېږي. د اروپا لویې وچې غرونه دومره لوړ نه دي چې موږ تاسو وایو چې د دې غرونه زیات شمېر لوړ دي، چې د اروپا د نننۍ برخې ته د اطلس سمندر او د مدیترانې سمندرګي د لندبل د ننوتلو خاندو پورسیږي. نو دغه غرونه نه سکار چې د دې د خاند لامل سي. څلورم علت چې دی درنو زده کوونکو، د ګلف ستریم یا هم د سمندري تود او اوبو بهیر دی اشتوالی دی چې د اروپا له لویدیځو برخو څخه تیریږي او د اروپا د دې برخې د هیوادونو اقلیم د متدیر کېدو سبب کیږي. او د اروپا لویې وچې اقلیم په عمومي توګه سره درنو زده کوونکو پر څلورو لویو اقلیمي سیمو باندې ویشل شوی دی، چې نن ورځ به موږ تاسو هره برخه ولولو. چې د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو، لومړنی چې دی جنوبي مدیترانایي سیمې دي، او دویم هم درنو زده کوونکو هغه د اتلانتیک سمندرګي ګاونډي سیمې دي، چې دغه سیمې په خپله د انګلستان او ایرلند هیوادونو پکې شامل دي او د اتلانتیک سمندرګي په سیمه کې هم شهرت لري. د دې سیمو هوا په ژمي او اوړي کې معتدله او ملایمه ده، څرنګه چې نوموړي سیمې د اتلانتیک سمندر د بادونو د وړلو په پرتله دي، نو ډېر لمدبل لري او د اروپا ډېر برانی سیمه ګڼل کیږي، ځکه په نورو ټولو موسمونو کې په ځانګړي ډول په ژمي کې ډېر بارانونه پکښې اوري او د کال په زیات وختونو پکښې کې ورځې لړې موجودې وي. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، دریم چې دي په خپله مرکزی وچی همبری برخه ده او څلورم په خپله شمالي قطبي برخه دي، چې دا د اروپا د لویې وچې د اقلیمونو څخه بحث کوي. همچنان درنو زده کوونکو، تاسو کولی شئ په کتاب کې د دې په باره کې مکمل معلومات ولولئ. درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ مدیترانی اروپا چې دا سیمې د سړو او تودو بادونو پر لور باندې پرتې دي، چې په اوړي کې تاوده او وچ بادونه لري چې د افریقا د لویې وچې صحرایي لوري رالګېږي، او اوبه په ژمي کې ساړه بادونه چې د الپ د غرونو لخوا څخه رالګېږي، دا سیمې اغېزمنې کوي. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست تر دې ځای پورې، اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنو برخه ده. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به دغه پوښتنې په خپلو کتابچو کې له ځانو سره نوټ کوي او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب پیدا کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د اروپا د لویې وچې په شمال کې کوم سمندرګۍ پروت دی؟ نوم یې ولیکئ. دویم سوال، درنو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې د جنوبي لویو خلیجونو نومونه واخلي، یعنې اروپا لویې وچې کې جنوبي کوم خلیجونه موجود دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، کوم خلیجونه په طبیعي توګه بندري تاسیساتو جوړونې ته برابر دي او ولې؟ نو تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغو درست سوالونو ته ځوابونه ورکوئ. نور نو ستاسو د ټولو قدرمنو او خوږو زده کوونکو، د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تر بل داسې درس سپاره چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو وګړو، سکون کو زه برښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرقاس پایما د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوستا. هله دې چې تاسو ټول قدرمنو وګړو، سکون کو برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمې بوم پتن می درنو سکون کو داسې مر تاسو د نه هم ټولګي جغرافیه مزمن درې بلوستي. نو هله دې چې تاسو ټول قدرمن سکون کې خپل زانو سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري، تر څو وکول شي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې له ځان سره نوٹ کړئ. خوشا ګلالۍ زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په لومړني فصل کې د خلیجونو په حق دی. لکه څرنګه چې موږ تاسو په تیرو لوستونو کې د افریقا د لویې وچې د کانګو حوزې په هکله، د نایجر سیند، د زمبی سیند، د سینګال سیند او همچنان د دې تر څنګ موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د جهیلونو او سمندرګیو په هکله معلومات ولوستل، نو نن ورځ به موږ تاسو په نوي لوست کې د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، د پوره توجه او دقت په هیله یم. هله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، زموږ ستاسو د نن ورځې نوي لوست د خلیجونو په هکله دی، یعنی د افریقا د لویې وچې د خلیجونو په هکله به موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو. د لوست د پیل په شبو کې لومړی موږ او تاسو د خلیج له کلمې سره آشنا کیږو. لکه څرنګه چې په تېر ټولګي کې هم له دې کلمې سره آشنا شوي، خو یو ځل بیا هم خلیج په صحیح او درست ډول سره پیژنو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، همیشه دا یو خبر په یاد ساتئ چې خلیج هغه ولاړو اوبو ته ویل کیږي چې دریو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه اوسېږي، دې ته خلیج ویل کیږي. یعنی درې خوا یې باید وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، دې ته خلیج ویل کیږي. موږ او تاسو په تېرو ټولګي کې همچنان په تېر لوست کې موږ او تاسو د جهیل په هکله ولوستل چې جهیل هغه ولاړو اوبو ته ویل کېدل چې څلورو خواو ته وچې اوسېږي او په منځ کې اوبه، یعنی د څلورو خواو څخه باید چاپېره وچې اوسېږي او بیا وروسته په منځ کې باید څه اوسېږي، اوبه اوسېږي، دې ته جهیل ویل کیږي. نو د خلیج او د جهیل ترمنځ یوازینی تفاوت چې دی همدا دی، د جهیل څلورو خواو ته وچې وي خو د خلیج بیا درې خواو ته وچې وي. نو راځو قدرمنو زده کوونکو ولولو چې افریقا لویه وچه څومره خلیجونه لري او څومره د خلیجونو څخه ډکه لویه وچه ده. خوشو قدرمنو زده کوونکو، د افریقا زیات شمیر غاړې چې دي وتلي دي، نو وتلي او ننوتلي برخې لري. نو په همدې خاطر سره افریقا لویه وچه په خپل ځان کې زیات شمیر خلیجونه نه لري. د افریقا د لویې وچې خلیجونه چې دي په کمه اندازه سره دي چې د هغو له اندازو له جملو څخه لومړنی خلیج چې په افریقا لویه وچه کې موجود دي، هغه د دان خلیج دی. چې دا خلیج چې دی د دغې لویې وچې په شمالي ختیځ کې د آسیا د لویې وچې په یوه برخه ګڼل کیږي چې د آسیا د لویې وچې سره موقعیت لري. دویم خلیج یې په خپله د فول خلیج دی. دریم خلیج یې د سویس خلیج دی، د سولیم خلیج دی، بمبا خلیج دی، سیدرا خلیج دی، کابس خلیج دی، تونس خلیج دی، او همچنان دی تر سنگ دی افریقا دلوی وچی دی شمالی خلیجون هم عبارت دی لگینه خلیج سخم، دی ولویس خلیج سخم، دی لودرستیس خلیج سخم، او دی سنتا او هلند خلیجون سخم عبارت دی. کمچی دی افریقا دلوی وچی پا اقتصادی جغرافیا کی لستر او اهمیت لرون کو خلیجون لجملو سخم شمرد کیجی چی پا دی برخه کی تری ستر استفاده کیجی. نو درنو زده کن که تر دیدم پری مجرد تاسو ده افریقا دلوی وچی ده ستر و مشهور و خلیجونو ده پا حقل معلومات بلوستل او همچنان پا دیبانی پوست ولو چی افریقا لوی وچه پا غارو که ده وطولو او نروالو برخو ده نشتوالی لعمال سخص چه از شمیر خلیجونو نلری چه از این شمیر خلیجونو نمونه مجرد تاسو نون راست بلوست که ولوستل وس هم دلوست ده برخی ترازو چی پری برخی که با مجرد تاسو ده افریقا دلوی وچی ده اقلیم اروند بحث بلو خوشو که در منزکون که افریقا لوی وچه یو ده هغو لوی وچه لجملو سخش مرد کیری چی ده خپل موقعیت لسبب سخه کم موقعیت کم جغرافیی موقعیت چی ده لری پا خپل زن کی ده زمکی پرکوری بانی چی کم موقعیت ده لری ده افریقا لوی وچه ده نری درو طولو تو دو لوی وچه لجملو سخش مرد کیری یعنی یه وزنی حقا لوی وچه ده چی زیاد برخی ده المر ده ولانگو پا وسته سره محصره شویده زکت اغا لوی وچه چی ده ده استیوا کشی تا دیر زیاد نشده ده او استیوا کشه خموش او تاسو پا اون طولگی که لوستلی وچه ده استیوا پر کشه بانی چی حکوم هیوادونه چی استیوا کشه تا نشده و سیجه ده هاوغو هیوادونه بانی ده المر ولانگی پا مستقیم دول سره اغیزه که بی او هاگه هیوادونه هوا یا هم آب و هوا چی ده ده هاوی اقلیم چی دی دیر زیاد گرم دی نو افریقا لوی وچه یو لحو لوی وچه لجملو سخش مرل کی جی کم چی ده استیوایی سیمه که موقعیت لری او دی سیمه اقلیم دیر تود او سوزوون کی دی او ده افریقا لوی وچه کی زیاد شمیر وچی دشتونه ستا چی ده دشتونه ده دیل امیل گرزه دلی دی چی پا دیگو سیمه کی زیاد تاو دوغ را منستا کرده زکا ده سیمه چی ده یا هم ده لوی وچه چی ده ده استیواده کرده سره نشده موقعیت لری نموش بایل سو چی استیواله لوی وچه ده افریقا لوی وچه چی ده هغه پا خپله یو لتاو دو او گرمو اکلیم لرون کو لوی وچه لجملو سخش مرل کیشه همچنان در نو که در منزکون که افریقا لوی وچه پا خپل زان که مختلف اقلیمی سیمی لری چی هر اقلیمی سیمی بیه نن رز مراب تاسو پلوست گو پیشن افریقا لوی وچه پا خپل اقلیمی پلو سخه پرسو مختلف برخو با نویشه سویده چی لمنانی برخه پا خپل استوایی زنگلونو ده سیم اقلیم دی یعنی ده استوا کشه تا چنجده کم زنگلونو دی ده هاگو اقلیمی سیمی دی ده سیمی چی دی در نزدکون که همیشه دیر تود او برانه آب و هاو وا او اقلیم لري زکه په دغه سیمو کې چې دی د استوا کشه ته نږدې دي نو له همدې امله څخه په دوی کې هوا هم ډیره زیاته ګرموي او بارانی سیمې دي چې آب و هوا یې له زیاتې تودوخې درجې سره مخامخ ده دویم هم د سوانا د استوایا لاندی ساحه یا هم اقلیم دی کوم چې دغه ساحه د استوایی ځنګلونو د شمال او سویل ساحه سره موقعیت لري دغه په سویل کې تر زمبیا او په شمال کې بیا در مرکزی افریقا نایجیریا او د مالی سویل په برخه کې په برخه په خپل ځان کې نیولې دي او د دغو سیمو اقلیم چې دی نسبتا استوایی ځنګلونو د سیمې اقلیم ته لږ څه نرم دی همچنان که در منو گلالیز دکون که در افریقا دلوی وچی دریم اقلیمی سیمی چی دی هاگه پا خبال دستاب دستاه اقلیمی سیمی دی داغ سیمی چی دی اقلیم پا دوغ سیمو کی در افریقا پا شمال کی در پتر بسیر در خطی سخل وی دیز لوری تا غزه تلی دی او در دوغ سیمو اقلیم چی دی درناز دکون که عموماً مالداری او کرنی تا همچنان سرزایونو تا برابر دی پا داغ سیمی چی دی در استوالان دی سیمو سر موقعیت لری چی دستاب دستیمی نسبتا معتدل تود او برانی هوا لري یعنی دغه سیمه چې دی نسبتا استوایی اقلیم لرونکو سیمو ته چې دی معتدل هوا لري یعنی د هغو په سیر زیاته ګرم هوا نه ده په دغه سیمو هوا چې دی یو څه نسبتا هغوی ته لږ څه معتدل ده هوا یې ډیره زیاته ګرم نه ده او هم چیلان د دې تر څنګ دغه سیمه چې دی برانی اورښت لرونکي آب و هوا یا هم اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي د دې تر څنګ درنو قدر منځ کوونکو څلرم اقلیم چې دی هغه په خپل د افریقا د لګي و چې د صحرایي اقلیم په نامه سره یادیږي چې دغه اقلیم له نامه څخه معلومیږي چې دغه اقلیم د افریقا د برازیل په شمال کې ډیره پراخه لویه وچه نیولې ده چې ټوله لویه صحرا پکې شاملیږي، یعنی په نړۍ کې تر ټولو لویه صحرا چې ده هغه هم دغه د افریقا د لګي و چې د صحرایي سیمو اقلیم لرونکي سیمه ده، کوم چې په دغه سیمو کې د دغې سیمې اقلیم چې دی ډېر زیات وچ او صحرایي اقلیم دی، او اورښت په دې سیمو کې یعنی باران واورې او داسې نور اورښت دی دا په دغو سیمو کې په کمه اندازه سره دی، په زیاته کچه سره نه دی. نو دغه سیمو ته موږ او تاسو د صحرایي سیمو اقلیم ویلی سو چې د لویې وچې کې صحرایي چې ډېره زیاته سیمه چې راځي هغه په خپله د سودان او مصر څخه پیل بیا تر مورتیانا تر اخیره پورې برخې نیولې دي چې دا د نړۍ تر ټولو لویو صحرایي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې لومړنۍ برخه یې هم په لومړنۍ درجه کې راځي. هم چې نن درنه او قدر منو زده کوونکو پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم دی چې دا هم موږ تاسو په تیرو ټولګیو کې لوستلي وو چې مدیترانایي اقلیم هغه اقلیم ته ویل کېږي کوم چې د سرطان او جدي پرکشه باندې دوه ځلې د لمر وړانګې چش کېږي واردېږي. نو موږ ویلی سو چې مدیترانایي اقلیم په افریقا لویې وچې په شمالي ساحلي غاړو کې د شمالي کومې ساحلي غاړې چې دي دغه په مدیترانایي اقلیم کې شاملې دي. همچندان د دې تر څنګ د سکندریه څخه مارکش سواحل پوری دغه کومي سیمې چې دي دغه زول شوي دي، او د دې سیمو پیداوار اچ دي انګور نارنج ګنۍ او داسې نور دي چې دغه سیمې چې دي سم اقلیم دي، یعنی د دغه سیمو اقلیم چې دي تو دي، خو بیا هم په دغه سیمو کې رنگارنګ میوې او رنگارنګ نباتات راشنه کیږي چې د هغو له مشهورو نباتاتو له جملو څخه چې په دغه موسم کې موږ تاسو ترلاسه کوو هغه په خپله د سترس د کورنۍ میوې دي لکه ګنۍ دي، نارنج دي، مالټه ده، لیمو دي، سنترا ده، خرما او ګنۍ شي بیا دي. همچنان خو د افریقا په لویې وچې کې بیا جنوبي افریقا کې بیا مدیترانایي اقلیم د هغې د سویل ختیځ برخې په نظر کې نیولې دي چې د لوتسرا کوچنی هیواد او سویلی افریقا جنوب ختیځ برخې پکې شامل دي. سربیره پر دې باندې درنو زده کوونکو د جنوبي افریقا د هیواد پلازمینه او مهم بندر کیپ ټاون هم مدیترانایي اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې ستر اهمیت لرونکي دي. نو درنو او قدر منو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو همچنان د دې تر څنګ د اقلیم او اقلیمي سیمو په هکله معلومات ولوستله. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو په لنډ ډول سره د افریقا د لویې وچې په هکله چې نن ورځ موږ کوم معلومات لوستلې وو هغه به په لنډ ډول سره بیان کړو. لومړنی زموږ ستاسو هدف له چې څخه لومړی موږ ستاسو هدف د دې څخه چې د افریقا لویې وچې څومره خلیجونه لري او څه ډول سیمو له جملو څخه ده چې موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستله. افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې په غاړه کې د وتلو او ننوتلو برخو د نشتوالي له امله څخه زیات شمېر خلیجونه پکې کې نشته. د افریقا د لویې وچې مهم خلیجونه چې وه هغه پخپله د عدن خلیج و، د فول خلیج و، د سویس خلیج و، د افریقا د شمالي خلیجونه چې بیا پخپله عبارت و د سولم خلیجونه څخه و، بمبا خلیجونه څخه و، سیدرا خلیجونه و، کپس خلیجونه و، او همچنان د تونس خلیج دی چې دا د افریقا په شمال کې موقعیت لري او مدیترانی سمندرګي ته نږدې دی. همچنان بل برخه چې و موږ تاسو د افریقا د اقلیم په حق له ولوستله دا چې موږ تاسو ټول وپوهېدلو افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د استوا کرښې ته نږدې موقعیت لري، او له همدې امله څخه افریقا لویې وچې یو له تود اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. او همچنان موږ تاسو مختلف اقلیمي سیمې ولوستلې چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د افریقا د لویې وچې لومړنۍ اقلیمي سیمه چې وه هغه په خپله استوایي ځنګلونه د سیمې اقلیم و، دویم د سوانا د استوا لاندې ساحي اقلیم و، دریم د ستپ د ساحې اقلیم و، څلورم صحرایي سیمې اقلیم و، پنځم مدیترانایي سیمې اقلیم و چې دا یې له مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېده. نو هیله لرم چې تاسو درنو او قدرمنو زده کوونکو یو څه معلومات لاسته راوړي اوسېږي او یو څه پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې په هکله بحث ولرو. خوښ او قدر من زده کوونکو ستاسو د نن ورځې د لوست کورنۍ دنده چې ده دوه مهم سوالونه دي چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانونو سره نوټ کوئ او هر سوال ته به مطابق سبا په خپلو کتابچو کې ورکوئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال، د افریقا لویه وچه په کومو اقلیمي سیمو ویشل شوې ده؟ یعنې د افریقا د لویې وچې کومې اقلیمي سیمې باندې ویشل شوې ده، د هغو نومونه واخلئ چې اوس یو ګړی مخکې مو تاسو یې یادونه وکړه. دویم سوال، قدر من زده کوونکو، صحرایي اقلیم تشریح کړئ، یعنې د صحرایي اقلیم څخه زموږ تاسو مطلب سری. نور نو درنو قدر من زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي واوسیږي او په یو څه پوه شوي واوسیږي. تر بل داسې درس پورې په لوی څښتن تعالی مو سپارم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات می قبول کی قدر منو وګللی سکون کو زبر شنا غفار یوزر به هم تاسو ټول درنه زکون په تد زړه کوم اشاره خلاص پم لسم ټول پی جو پاپیا مزمن دوه دریم دوستا هر د چ تاسو ټول قدر منو وګللی سکون کی برتر او غوړو صحت مند او سړي او د صحت چمه بم په تنوی درنه زکون کو د سیس مر تاسو د نن ورځې لوست دریم لوست نو هله د چ د لوست فایل په شیبو کې له خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا او قلمونه ولري تر څو وکول سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنا سر نوٹ کی. قدر منو وګللی زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې دریم لوست موضوع د افغانستان د اقلیم اړوند او همچنان د تودوخې اړوند ده. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو وګللی زده کوونکو د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. البته د یادونې وړ دی، درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې له درویشتمې صفحې نه پیل بیا تر دېرشمې صفحې پورې دی. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منو زده کوونکو له خپلو ځانو سره خپل کتابونه ولري او وکولی سي چې خپل لوست د کتاب له لوري څخه ولولي. خوشحال کللی زده کوونکو، د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو را ګرځو د افغانستان د اقلیم اړوند بحث ولو. لکه څنګه چې موږ تاسو په هیڅ ورځ مشګران هیواد افغانستان یو له هیوادونو له جمهور څخه دی کوم چې د آسیا په زړه کې موقعیت لري او افغانستان یو د 15,000 کیلومتر مربع مساحت لري. نو موږ تاسو ویلی شو چې د افغانستان اقلیمي سیمې چې دي د لمر د وړانګو د زاویې له طرفه څخه په مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي او په هر موسم کې مختلف ډوله هوا لري. چې کچېرې موږ او تاسو سیاري شکل ته متوجه اوسېږو یا هم د افغانستان جغرافي موقعیت ته متوجه اوسېږو، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې شاوخوا چارچاپېره د وچ په واسطه سره راچاپېره شوی دي او وچ اقلیم لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. چې د لمر د وړانګو زاویه په افغانستان کې د لمر وړانګې په بېلابېلو موسمونو کې په بېلابېلو زاویو ور باندې تکیږي. دا هر موسم کې دغه د وړانګو زاویې چې دي په بېلابېل درجو کې د افغانستان پر خاور باندې واردېږي. چې د چونګاش د میاشتې په لومړۍ نیټه کې هوا ډېره زیاته توده وي، چې موږ او تاسو د چونګاش میاشتې د دوبي لومړنۍ میاشت ته ویل کېږي چې د دوبي موسم د چونګاش په میاشت کې پیل کېږي او هوا په هغه وخت کې ډېره زیاته توده او ګرمه وي. د اوړي په موسم کې بیا چې د میاشتې او تلې میاشتې هوا پکښې کې معتدلې وي، چې موږ او تاسو منی موسم ورته وایو، او د هغه څخه وروسته بله چې دی هغه په خپله ژمنی موسم دی چې د ژمي په موسم کې هوا لږ څه یخه وي، خو د پسرلي په موسم کې هوا ډېره ښایسته او نرمه هوا وي. نو له دې عمله څخه زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مختلف ډوله اقلیمي سیمې موجودې دي چې د دغه بل لامل چې دی چې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغېزه لري، هغه په خپله د عرض البلدونو دایرې دي. لکه څنګه چې افغانستان د شمالي 90 درجو او 20 درجو او 80 درجو تر څنګ د 10 درجو عرض البلدونو ترمنځ موقعیت لري، نو کله چې د لمر وړانګې د استوا پر کاشه باندې په عمومي او دي توګه باندې ولګیږي، نو د افغانستان په سویل کې د لمر وړانګې د 80 درجو او 20 دقیقو په جریان کې، په شمال کې د 50 درجو او د 90 درجو د دیکو په میلان باندې سر لګیږي، چې دلته د افغانستان د هوا د حرارت درجه زیاتیږي. او د دې ترڅنګ قدر منځ د کوونکو، د لوړ او ټیټ فشار یو بل لامل چې دی هغه په خپل لوړ او ټیټ فشار دی چې د وی سیمې پر جیوی اقلیم حالت باندې ستره اغیزه لوبوي. چې موږ تاسو ویل سو کله چې د ایسلین د چاپو په خوا کې ټیټ فشار رامنځته شي، نو لنده بل لرونکي هوا ټاکلې کتله لویدیز او شمال لویدیز څخه افغانستان ته ننوځي، نو دلته چې دغه قله هوا داخل سپله پر دې باندې چې کله دغه د لمر وړانګې وارد سپله ټیټ فشار باندې رمیسو نو دته دغه هوا چې ده دغه د هوایي کتله چې ده د افغانستان ته ننوځي او د واورې او اورښت لامل ګرځي. یا هم د سایبریا لوړ فشار شری په ژمي کې د واورې د ورېدو لامل ګرځي او د هندوکش د غرونو لړۍ په واورو باندې پټیږي او وروسته په کنګل شکل باندې تبدیلیږي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو د هوایي مرتبې او لندبل کتلې چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې چې پسرلی منی دوبی او ژمی دی په دغو موسمونو کې په بیلابیلو لورو سره افغانستان ته داخليږي او دا هم د هیواد پر اقلیم باندې ستره اغیزه لري او بیلابیل اورښتونه پکښې کې رامنځته کیږي چې د هغو جملو څخه واورې بارانونه موجود دي. لوړی سفی چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې دی پر دغو لوړو سطحو کې زموږ د هیواد پر اقلیم باندې یو بل اغیزمن لرونکی لامل دی چې د افغانستان یو غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېره کیږي. نو ځکه لوړی غرنی سیمې لري چې لوړی واورې لرونکو سیمو په نامه سره یادیږي او دغه په هغه لوړو سیمو کې همیشه هوا ډېره زیاته سړه وي او سوړ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. له بلې خوا څخه بیا ټیټې پرتې سیمې چې دي یو څه توده هوا لري ځکه مرد تودوخې حرارت درجه پښته کې زیاته وي. خو د غرونو لړۍ چې لوري چې ویدي هغه د هیواد پر اقلیم باندې مهمه اغیزه لرونکي سیمو له جملو څخه شمېره کیږي کوم چې سوړ اقلیم لري او هوایی طوفانونه یو بل لامل دی چې په دې وختونو کې د افغانستان پر اقلیم باندې ستره اغیزه کوي او د هغه د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېره کیږي. هم چې نن درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د افغانستان د اقلیمي سیمو په حق معلومات په لوستل چې مختلفې اقلیمي سیمې مو پیژندلې چې هغه سیمې چې لوړې وي هغه غرنۍ سیمې دي او لوړې سکې لري نو سوړ اقلیم لري او هغه سیمې چې ټیټې دي هغه سیمې چې شي دي دشتې او صحراګانې او بیدیاوې دي چې هغوی کې اقلیم همیشه تود وي او د هر موسم په تبدیل او تغیر سره د هوا کې تغیرات راځي چې پسرلی منی دوبی او ژمی دي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو د دې په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو به د افغانستان د تودوخې یا هم د حرارت درجې اړوند بحث ولرو چې موږ تاسو به ولولو چې په افغانستان کې د تودوخې د حرارت درجه تر کومه کچه پورې ده. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو لمر د رڼا او انرژي او د تودوخې یو لویه منبع یا هم سرچینه ده چې خالق تعالی په اراده سره منځته راغلې ده. یعنی د الله تعالی جل جلاله په خلقت کې د تلا په خپلو کائناتو کې دغه انرژي یا هم دغه سرچینه د تودوخې کومه سرچینه چې دغه رڼا یا هم انرژي یې رامنځته کړې ده. کچیرې موږ تاسو د لمر ځلانده شکل ته وګورو د لیر څخه موږ تاسو ته د ډېر ښکلي او تود منمیږي. خو کله چې کچیرې موږ تاسو د جوړښت ته وګورو لمر چې دی د ځمکې په پرتله باندې څو زره زله غټ دی یا هم په میلیاردونو زله غټ دی. یعنی کچیرې موږ تاسو عمومي ووایو د سترپوهانو له نظر څخه د لمر جوړښت دی د ځمکې په مقابل کې ځمکه د لمر په مقابل کې د یو کوچني ټکي په اندازه سره ده. یعنی لمر غټوالی دومره غټ دی دومره غټ دی چې حتی ځمکه د لمر په وړاندې باندې د یو کوچني ټکي په اندازه سره ده. نو الله تعالی دغه الهی نعمت موږ تاسو د ټولو په برخه کړی دی او تودوخه د دغه لمر له کبله څخه رامنځته کړی دی چې مختلفې انرژي په کړی کې موجود دي. د دې ترڅنګ رڼا او روښنايي هم د لمر د تودوخې له امله څخه رامنځته کیږي. موږ ویلی شو چې تودوخه په افغانستان کې په مختلفو سیمو کې په مختلفو شکلونو سره ده. خو تودوخه چې د هیواد او سیمې په کولاده انصر دی د ځمکې یو طبیعي ځانګړتیا ده چې د لمر د وړانګو تر پریوتلو له امله څخه رامنځته کیږي او د تودوخې معنا ورکوي کوم چې د حرارت د ساتیکړې درجې ورسته بلې پورته کیږي. نو موږ ویلی شو که چیرې موږ تاسو په غور سره متوجه واوسیږو نور جوي عنصر د وخت په ترڅ کې د بلواردي د کال د موسمونو او ورځل بلردونو د دایرو له مخې څخه د ډیرو بدلونونو سره مخامخ کیږي چې په افغانستان کې د شمالي ارض البلدونو د 90 درجو او دیشو د لیکو او اته دیش درجه او یو دیش د کیکو ترمنځ پراته دي. یعنی د 90 درجو څخه پیل به تر اته دیش د کیکو پورې یو ارزل بلد او همچنان اته دیش د درجو څخه پیل به تر یو دیش د کیکو پورې بل ارزل بلد موقعیت لري. کچیر مور افتاسو د افغانستان په سویل کې د لمر رنگ او میلان یا هم هغه میلان چې پر لمر رنگ او وری دی وی د شپته درجه او دیش درجو د کیو سیږي دیش د کیو سیږي. نو په شمال کې یې اصغری میلان یو 50 درجه تر رسیږي او چې یو 50 درجه او نیوشته د کوټه رسیږي چې دغه موضوع بیا بیرته با په خپل ځان باندې د یوې سیمې د اقلیمي وضعیت په ټاکلو او تثبیت کولو کې ستره اغیزه لري، او موږ او تاسو کولای سو چې هغه اقلیمي او همچنان د هغه د سیمې د اقلیم آب هوا او همچنان د دې ترڅنګ د هغه د حرارت درجه په هکله معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه افغانستان د غرنیو هیوادونو له ډلو څخه شمېرل کیږي چې ډېر لوړې لري. له همدې کبله څخه د تودوخې بدلون د سیمو د لوړوالي له مخې څخه د دغه هیواد په جوي وضعیت باندې او همچنان د نورو فکټورونو په پرتله باندې زیات اغیزمن دي، چې په غرنیو سیمو کې تودوخه له لوړوالي سره سرچپه رابطه او اړیکه لري، چې د دې معنا دا ده چې څومره چې موږ پورته ځو هغومره تودوخه کمیږي خو اورښت زیاتیږي. یعنی هر څومره چې موږ او تاسو لوړو جګو سیمو ته ځو هغومره تودوخه کمیږي او اورښت پکې زیاتیږي. لکه مکه چې موږ او تاسو ولوستله، په چټل سیمو کې د تودوخې درجه زیاته وي خو په لوړو سیمو کې د تودوخې درجه کمه وي، او په هغه کې اورښت په زیاته کچه سره وي، او د غرونو په سږو کې کنګل واوري هم موجودې دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ او تاسو د تودوخې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د هیواد په ځینو سیمو کې د تودوخې لوړ او ټیټې درجې په هکله معلومات ولرو، چې جدول کې موږ او تاسو ته په کتاب کې یو جدول راکړی دی، چې په دغه جدول کې موږ او تاسو کولی شو د افغانستان د ځینو سیمو د تودوخې او لوړ او ټیټ فشار په هکله معلومات لاسته راوړو. جدول ته متوجه اوسئ درنو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو ته شمیره راکړې ده، او همچنان د دې ترڅنګ موږ او تاسو ته ځای یا هم سیمه د سمندر له کچې څخه لوړوالی، د تودوخې درجه او لږ تودوخه دایم موږ او تاسو ته په نښه کړې دي. چې لومړی شمالي سالنګ دی، چې شمالي سالنګ په خپل د 3350 متره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري، چې د تودوخې درجه یې 3.4 درجه سانتي ګرید ته رسیږي، او لږ تودوخې درجه یې 1.1 سانتي ګرید درجه ته رسیږي. دویمه سیمه چې د درنو زده کوونکو د کابل هوایي ډګر دی، چې د سمندر د کچې څخه یې لوړوالی 3.3 متره دی، او ډېره تودوخه درجه یې چې د ډېره توده تودوخه چې ده په هغه په خپل 15.1 د سانتي ګرید درجه ده، او لږ تودوخه چې ده د 8 سانتي ګرید درجه ته رسیږي. دریمه سیمه چې ده د شبرغان سیمه ده، چې هغه په خپل 360 متره د سمندر له سطحې څخه لوړوالی لري، او همچنان دغه چې ده د 3.8 سانتي ګرید ډیره تودوخه درجه پکې موجوده ده، خو لږ تودوخه یې د 1.8 سانتي ګرید درجه کې موقعیت لري. همچنان درنو زده کوونکو، له بلې خوا څخه که چیرې موږ تاسو د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته متوجه اوسئ، نو افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له څلورو خواوو څخه وچې رانغاړ کړي دي، او له همدې کبله څخه وچ اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې وچ اقلیم لري. نو دا هم باید موږ تاسو په یاد اوسئ چې د زیاتو غرونو د شتوالي له کبله څخه پکې کې د شپې او ورځې او میاشتې او کلونو ترمنځ د تودوخې توپیر زیاتې پکې کې، ځکه دا افغانستان چې دی یو غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زیات شمېر غرونه پکې موجود دي. چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې د افغانستان د غرونو په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، چې په دې خاطر سره د تودوخې دغه توپیر د یوې سیمې د وچ اقلیم ځانګړتیا ده. نو له دې کبله څخه، له همدې عمله څخه، په ژمي کې هوا سړه او په اوړي کې هوا توده وي. قدرمنو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې تاسو ټول خواږه زده کوونکي د افغانستان د اقلیمي سیمو او تودوخې په هکله معلومات لاسته راوړي اوسئ، او په یو څه پوسیو اوسئ. وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې دوه پوښتنې مې تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو ته چمتو کړې دي. هر پوښتنې ته په مطابق ځواب ورکوي، او وروسته به یې په خپل کتابچو کې لیکي. خو زده کوونکو، راځو د پوښتنې په ډول باندې. لومړنۍ پوښتنه، د افغانستان د اقلیم آب هوا په هکله خپل معلومات ووایست. دویم سوال، د افغانستان هیواد د تودوخې د حرارت درجه تشریح کړي، یعنی د حرارت درجه څه ډول ده په افغانستان کې. نور نو قدرمنو ګلالي زده کوونکو، زموږ راستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر ووخته دی وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسئ، او په څه پوسې واوسئ. تر بل داسې درس پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم، د لپاره مان شو وخت ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422 301 11.